السلام علیکم درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه امید زهیرمل مو د سهار نه خبری مجله کې هرکلی کوم. لومړی لند خبرونه واورئ. ایرانی رسنیو د افغانستان په لویدیځ کې د داعش خراسان څانګې د دوو تاجکستاني غړیو د نیولو خبر ورکړی دی. د ایران مهر خبري اژانس پرون د طالبانو د چارواکو له قوله لیکلي دا دوه تنه د دوی د امنیتي ځواکونو له لوري په نیمروز کې نیول شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې دې کسانو غوښتل له نیمروز څخه کوټې ته ولاړ شي او هلته تروریستي روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه خبر ورکوي چې لڅ باندې وی میاشتې وروسته بیا په طالبانو خپل بریدونه پیل کړي دي. د جبهې نن سهار په خپله ایکسپانه ادعا کړې چې تېره شپه 8 بجې د کابل دار تل پله په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر چې ګزمۍ کوله په نښه کړي چې پکې یو تن وژلې او درې نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د جبهې وړاندې یوه خبر پاڼه کې د روژې د میاشتې په احترام په طالبانو د خپلو بریدونو د توقف خبر ورکړی و. امریکایی رسنی د یو داسې افغان د نیولو خبر ورکوي چې نوم یې د ترهګرو په لیست کې شامل و. فاکس ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دا کس محمد کاروان نومیږي او د حزب اسلامي غړی دی. د ګوند هغو حملو مسؤلیت منلی و چې پکې 9 امریکایي سرتېري وژل شوي وو. دا بریدونه د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې شوي وو چې پکې یو شمېر ملکي افغانان هم وژل شوي وو. د فاکس ټلویزیون د راپور پر بنسټ محمد کاروان تر دې مخکې هم 2 ځله د امریکا او مکسیکو پر پوله نیول شوی وو. د امریکا د کورنۍ امنیت چارواکي وایي محمد کاروان پخوا د ترهګرو په لیست کې نه و، خو څه کال د فبروري په میاشت کې د دنوم په دې نوملړ کې داخل شو. برېټانیا د هغو هیوادونو په نوملړ کې پاکستان شامل کړی چې هلته د دوی د اتباعو لپاره سفر خطرناک دی. دا خبر پرون ورکړل شوی دی. د پاکستان په ګډون اوس د برېټانیا په دې نوملړ کې 24 هیوادونه شامل دي. په دې هیوادونو کې افغانستان هم دی او لاملونه یې جګړه، ترهګري، طبیعي پیښې، ککړه هوا او ټول هغه شیان یاد شوي دي چې چاته پکې د سر خطر متوجه وي. امریکا متحده ایالاتو د حماس پر څو چارواکو نوي بندیزونه لګولي دي. واشنگټن او اروپایي ټولنه حماس د ویتر هګر ډلې په توګه پیژني. د امریکا خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دا بندیزونه د حماس پر یو ویان او څو تنو هغو مشرانو لګېدلې دي چې د دې ډلې د بي پیلوټ الوتکو مسؤلین دي. د ترهګرۍ او اطلاعاتو په برخو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین نیلسن وایي دا بندیزونه به د حماس حادثې په ځانګړي ډول د سایبري جګړې او د بي پیلوټ الوتکو د جوړېدو په برخو کې ډېرې محدودې کړي. د هغلي نیلسن په خبره اروپایي ټولنه هم د حماس پر چارواکو تازه بندیزونه لګولي دي. او د اوکراین جمهور رئیس خبر ورکوي چې هالند له دې هیواد سره د 1 میلیارډ یورو پوځي مرسته کړې ده. ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې دا مرسته به د دې کال په ترڅ کې اوکراین ته وسپارل شي. د هالند صدر اعظم مارک روټ په خپله ایکسپانډ لیکلي دي چې له دې نوې مرستې سره د روان کال په ترڅ کې له کیپ سره د هالند مرستې 3 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. نن شنبه ده، د وری 15 او د اپریل 14 نیټه. وړاندې په خبرونه کې اورئ. په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې په اړه د سیګار اندېښنه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره وایي داعش خراسان ډله نه یوازې د سیمې بلکې د لویدیځ لپاره یو تهدید دی. د راستنیدونکو افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره د افغان کرکټ ملي لوبډلې د لوبډلمشر هڅه. حشمت الله شهیدی وایي په خپل لاس راټول شوي مرستو یې تورخم کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د پیل کړي کم چاري 80% بشپړې شوي دي.
تقریبا 80% کار هم ختم شوی دی، نو 40% نور ته به صبر کول خیر.
او د ایران او اسرائیلو کړکیچ. سپینه ماڼۍ وایي د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ جدي دی.
We continue to be concerned about the risk of escalation in the north.
مش کوم چې لیکه چې د کارکېچ یا کیدو ته اندیشمن دا غوښتي چې د اکتوبر د 2 منټه لپاره راپدې خوې د کمولو او مهارولو لپاره هڅه کوي.
نور مهم خبری موضوعات هم د رواني خبری مجلې برخه ده. ملتي امر
در دې شی به
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سار مبخیر. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې داعش خراسان څانګې ته په یو نوي راپور کې اندېښنه ښکاره کړې. ویلي دي چې دا ډله سیمې ته یو ګواښ او هم د لویدیځ لپاره یو تهدید دی. د سیګار له دې راپور سره په یو وخت کې د امریکا د مرکزي قوماندانۍ پخواني مشر متقاعد جنرال جوزف اوټل په یو مرکه کې ویلي دي چې داعش خراسان څانګه پیاوړې شوې ده.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره یا سیګار وایي چې داعش خراسان څنګه نه یوازې د افغانستان دننه د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو جدي ګواښ دی، بلکې دغه ډله د امریکا او د امریکا د متحدانو لپاره هم د یوه تهدید په توګه پاتې ده.
سیګار پرون په خپل اکسپانه کې په یو راپور کې دا مسله یاد کړه او زیاتوي چې دا اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره شریکې کړې دي او له هغوی غواړي چې د 2000 کال د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي چې له ترهګرو سره مبارزه وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیره اونۍ د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې په اړه ځینې هیوادونه مبالغه کوي. بل لور ته متقاعد جنرال جوزف ووټل چې په منځني ختیځ کې له 2014 تر 2019 کلونو پورې د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر و، بزنس انسایډر خبرونې ته په مرکه کې چې د جمعې پر سپاره شو وویل د داعش په څیر ډلو ته ډېر وخت پکار نه وي چې بیرته سر راپورته کړي او بیا ځواکمن شي. د داعش خراسان څنګه چې د اسلامي دولت د خراسان بلاد په څنګ مشهوره ده، په 2015 کال کې لږ وروسته تر دې په افغانستان کې پیدا شوه چې داعش ډلې په عراق او سوریه کې د خلافت اعلان وکړ. بزنس انسایډر آنلاین خبرونه چې مرکز یې په نیویارک کې دی څرګندوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګ بریدونه کم شوي دي خو له افغانستانه بهرې حملې زیات شوي دي. دا مسله د سیګار په راپور کې بیا داسې یاده شوې ده چې طالبانو د داعش وړتیا تر یوه بریده کمزورې کړې ده خو دا ډله لا هم په مهمو ځایونو کې د عملیاتو توان لري. په دې راپور کې بیا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې د مارچ د 22 نیټې تروریستي برید یاد شوی دی چې د موسیقي په یوه تالار کې پکې تر 140 ډېر کسان وژل شول او داعش مسؤلیت ومانه. داعش خراسان څنګه په جنوري کې د ایران په کرمان کې هم 2000 مرګ بریدونه وکړل چې نږدې 100 تنه پکې ووژل شول. دې ډلې په پاکستان کې هم په تیرو 2 کلونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی او داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادو کې هم فعالیت زیات شوی دی. متقاعد جنرال ووټل وای چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې متحد ایالاتونو په افغانستان کې پراخ استخباراتي حضور درلود او دا توان یې درلود چې داعش تعقیب کړي. همدارس افغان ځواکونو ته لارښوونه کوله چې د دې ډلې پر ضد چیرته او څرنګه عملیات وکړي. خو د ده په وینا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دا تګلاره داسې ده لکه څوک چې واښه کموي او هغه بیا سر راپورته کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په تورخم کې له هغه نوې جوړیدونکو کمپ لیدنه کړې چې هغه یې راټولول کړ او بخې چې هغه یې د راټول کړ یو مر سپرمټ له پاکستان نوې راستنیدونکو افغانانو ته جوړوي. شهیدی ویل دي د دې کمچاري 80% بشپړې شوې دي او د پاتې 20% تر بشپړې وروسته به د ګټې اخیستنې وړ شي. دا په داسې حال کې چې پاکستان راتلونکي کې د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو پریکړه هم کړې چې هلته د اوسېدو لپاره د پی او آر او ACC کارتونه هم لري. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له پاکستانه په زور د شړل شوی افغانانو لپاره په تورخم کې د یو کمپ د جوړولو لچارو په لیدنه کې ویلي د پیل کړي پروژې 80% کارونه بشپړ شوي دي. افغانستان کرکټ بورډ د جمعې په ورځ د مارچ په 12 نیټه رسنیو ته یو ویډیو واستولې ده چې پکې ښاغلی شهیدی د یاد کمپ په تړاو معلومات ورکړي دي. کرکټ بورډ ویلي په دې کمپ کې راستنو شویو مهاجرو ته 25 کورونه، یو جماعت، روغتیايي کلینیک، کتابتون او یو لوی پسخانه جوړیږي. حشمت الله شهیدی وړاندې ویلي
چې د تورخم جلال آباد په لوی لار کې دغه کیمپ قرار لري، نو دغه کورونو جوړول ارزښت هغه افغانان مهاجرین چې د پاکستان نه راستانه کیږي دا لومړی او ابتدایي مرحله چې دوی ترسره کوي، نو دغه تقریبا 80% کار هم ختم شوی ده. نو 40% نور ته بم صبر کول خیر شي. دا ټوله
د نوموړي په وینا چې یاد مرستې د امریکا ته په خپل سفر کې راټولې کړې دي او په وینا یې د خرخېګړو دا کارونه به دوامدار وي. د ولید چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان هم په پکتیکا ولایت کې زلزله ځپلو افغانانو ته د مرستې پر راټولولو سره کورونه جوړ کړي وو.
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو سپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ ادا کوي چې طالبانو د اختر په شپو ورځو کې د دوی مېرمنو او لوڼو ته پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته د تللو اجازه نه ده ورکړې. یو شمېر نور یې بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د دې لپاره چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د متحسبینو له لورې له کوم تاوتریخوالي سره مخ نه شي پارکونو او تفریحي ځایونو ته یې له تللو ډډه کړې ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه بې ځوابه پرېښې دي. تفصیلي په دې راپور کې
د کابل ښار او د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی د کورنۍ ښځینه غړو ته پارکونو او نورو تفریحي سیمو ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. د کابل اوسېدونکي عادل ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دویمه ورځ د تفریح لپاره له خپلې کورنۍ سره پارک ته تللی و، خو له دې امله چې ښځې هم ورسره وې پارک ته د ننوتلو اجازه نه وه ورکړل شوې. عادل وایي د پروان ولایت اوسېدونکی مصور وایي چې د اختر په ورځ د ګلغونډۍ تپې ته د تفریح لپاره تللی و. زیاتوي که څه هم ګڼه ګوڼه ډېره وه، خو سیمې ته د ښځو په ورتګ بندیز و.
د اختر په ورځ لاړم د ګلغونډۍ تپې ته. د اختر په ورځ ډېر بیروبار وي، خو د ښځو شتون ډېر کم و. یوه ښځه لیدل کېده.
د دغو کسانو له ډلې څخه یو شمېر د طالبانو د ځینو ځواکونو پر ناسم چلند نیوکه کوي او ادعا کوي چې ښځې او نجونې په ځینو امنیتي پوستو کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د بلخ ولایت اوسېدونکي شیزر سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه موټر درول چې ښځې به پکې سپرې وي او دوی یې ځورولې. سمیم زیاته کړه
نگرانی وجود داره به خاطر که امر بالمعروف
د اندېښنې ځای دی، ځکه چې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې خلک په څو پوستو کې له طالب ځواکونو سره ولاړ دي. په هغو موټرو کې چې ښځې وي پوښتنې ترې کوي او ځوروي یې، ان ښځو او نجونو ته سپکاوی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي سره مخ نه شي پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته یې له تګ ډډه کړې. د کابل ښار اوسېدونکي لیما وایي
اوس مهال سیدا کابل کې هر ډول پارکونه، کلوی عمومي پارکونه وي او که دا کوچني پارکونه وي، د ښځو د نجونو لپاره اوس په افغانستان کې بند دی، تاییدي اجازه نه لري. او نور کلونه به موږ اختر په ورځو کې تللو پارکونو ته، لکه بابر باغ ته، دوی ځایو ته. اوس مهال متاسفانه سه نشو کولی سي لاړ سو.
حتی مو وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ویاند مولوي عبدالغفار فاروق نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د 2021 کال د اګست په 15 نیټه واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دغې ډلې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګولي، تر دې چې کورنۍ نشي کولای په ټولیز ډول پارکونو او تفریحي ځایونو ته لاړې شي. تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ د بندیز تر څنګ نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راګرځولي. د دوی پر مخ یې د کار، ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او تفریحي ځایونو دروازې هم تړلې دي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې افغان کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او ښځو ته اجازه ورکړي چې د کورنۍ له نارینهو سره د اختر او نورو خوښیو مراسم ولمانځي او آرامه ساه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینمانی وایي د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ جدي دی. ایران له نږدې دوو اونیو راهیسې چې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دوی پر قونسلګرۍ هوایي برید شوی او دوه جنرالان یې وژل شوي دي، ګواښ کوي چې د دې حملې غچ اخلي. ایران د دې برید تور په اسرائیل پورې کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هیوادونو له خپلو خلکو غوښتي دي چې اسرائیل او ایران ته له سفره ډډه وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ رښتونی بللی او اندېښنه یې ښکاره کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبري اعلان ته وویل چې هیواد حالات له نشته څاري. د کربی په وینا متحد ایالاتونه غواړي چې ډاډه شي چې له اسرائیل سره د دفاع لپاره ټول امکانات شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتیو میلر هم ویلی دی چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا د ایران له لوري ګواښونه د اندېښنې وړ دي. دی وایي موږ په منځني ختیځ کې د کړکېچ زیاتېدو ته اندېښمن یو. دا هغه څه دي چې د اکتوبر د 9 نېټې له بریدونو را په دې خوا یې د کمولو او مهارولو لپاره هڅې کوو، په ځانګړې توګه د ایران وروستیو ګواښونو ته چې د اسرائیل دولت او خلکو ته یې کوي. د اپریل په لومړۍ نېټه په دمشق کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د وغړیو په ګډون 12 تنه وژل شول، په دوی کې 2 د سپاه جنرالان وو. تر دې وروسته تهران وویل چې غچ به واخلو. د دې کړکېچ د حوالي لپاره ډیپلوماتیک هلې ځلې هم زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل چینی سیال وانګ یی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه هڅولی دی چې پر ایران د خپل نفوذ په استفادې تهران واچوي چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل کې خپلو اتباعو ته خبر ورکړی دی چې له لویو ښارونو بهر سفر ونه کړي. واشنګټن له خپلو خلکو دا هم غوښتي دي چې ایران او لبنان ته ولاړ نه شي. بریتانیا، فرانسې، ناروې، هند او روسیه هم له خپلو اتباعو د امریکا په څیر غوښتنې کړې دي. په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه 9 میاشتې ته داخله شوې. اوس د ایران او اسرائیل جګړې ته اندېښنې په زیاتېدو دي چې د سیمې وضعیت به ورسره نور خراب شي او دا کړکېچ به پسې پراخ شي.
له خبرونو ورآخوا
ډیر مننه چې ازادي راډیو اوري. اوس موږ خبرونه له ځان سره تعقیبوي. د ازادي راډیو خبرونه سلیروي ساعت از موږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي راډیو ټکی کوم زموږ ادرس دی. د ازادي راډیو واتس اپ چینل هم در سره فالو کوي. هلته هم زموږ د خبر همکارانو لخوا د ورځې مهم موضوعات، البته نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په اړه باندې مهم خبري موضوعات او نور تحلیلي موضوعات اچول کیږي. تاسو کولی شئ چې هغه ولولې ته څنګه لاندې خبري بولیټون هم د اوریدلو لپاره شته چې کولی شئ تاسو واوري. روسي راپور دا دی چې د طبي پیښو د نړیوالې ادارې د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري له لومړیو د مارچ تر 10مې 2315 کسان سیلابونه اغېزمن کړي دي. د دې ادارې له قوله دا سیلابونه د افغانستان په 22 ولایتونو کې بهېدلي چې په لسګونو کسان یې مړه کړي، نږدې 1200 کورونه یې زیانمن کړي، په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه یې تخریب کړي او په زرګونه څاروي یې له منځه وړي. خو مهمه پوښتنه دا هم رامنځته کېږي چې د سیلابونو د راوتو لامل څه دی. د دې ټول جزئیات او تر خوایې دي پوښتنې ته ځواب په دې راپور کې اوریدلی شي.
د ملګرو ملتونو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق د روان لمریز کال په پیل کې په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې شاوخوا 1300 افغانان د سیل په شمول د طبیعي آفتونو له ګواښ سره سش کال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل اکسپانه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبیعي ورښتونو شاهد وي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړ او خاور او دا شان ځان سره جوړه کوي. د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي هغه بیا لاندې هوار سطح ته
په افغانستان کې د سیلونو مالی او ځاني زیانونه په وروستیو 10 کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکي حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورښتونه دي.
بارانونه چې اوس د اکسین بدلین په خاطر باندې د بارانونو بې موسمه وسي ډېر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي ځمکې دا زراعتي ځمکې وړلې. بیا موږ ان پی او والا ته عرضه وکړې دا صنعتي دیوالونه ته منظور کړه. هغه دیوالونه چې راته منظور کړه دیوال راته والی هم ځوانان په کار رااله. ډېر موږ راضي ډېر خوشاله چې ځوانان په کار اخته سول او هم ځکه هم د سیلاب دوړلو سره محفوظ شوي هم کانال د سیلاب دوړلو سره محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو 2 کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکونکي لري او د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6000 ډیر چک ډیمونه ودان کړی دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي. چک ډیمونه چې هڅو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خانه د اوبه د ځمکه ساتنې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډیره ګټه لري.
ښاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلق نشي جوړولای، نو چارواکي باید لاس پکار شي. خود نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلق کولای شي چونه وکړي. د د په وینا په افغانستان کې څه باندې 4 لسیز مخکې سیلونه د دې لپاره لښو چې ونې ډېرې وي او ونې د د په وینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. د عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس پکار شي، ونې زیاتې کړي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کې دي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شتپارو لپاره اکسیجن تولیدوي. سرسبزي چې ده، سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې دا ده چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتر شه، هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریا چې ورته وایي یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته چیرته ونه یی دیونه بیخنه هغه ټول هغه کنټرولای.
افغانستان د نړۍ د هغوله سو یوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبیعي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره به څرنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمنی کې میش ډاکټر اکرم ملک سی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي، وچه مری بندیږي، نو اوبه یې سږي ته وار له واره نه ننوځي، خصای بندیش او مغزو ته اکسیجن نرسی. د شاغلی ملکسی په باور که په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو راویستل شي، د ژوندي پاتې دوه چانس ډیر زیات دی. خو که چیرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي، نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي، چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوندي پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سی زیاتوي چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل له اوبو ژر ژوندي راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نسه شي یا د یخو اوبو له کبله په سکاروي ناروغي اخته شي او که یې د بدن د حرارت درجه تر 150 ټیټه شوي وي، د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړی روغتیایي مرسته کولی شو، له ډاکټر ملک سی نه به واورو چې دوی څه لارښوونه ورته کوي.
لومړی باید ځان متیقین کړي چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بېهوخه دی. که چیرته پوهوخ دی، نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه کړه مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي، نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي، نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، که دې کس ساه نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه، هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې، خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چیرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي، نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، کیاګانې نور شیانې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لور ته ممکن یو څوک مو له سیله راایستلی وي او هغه ساه اخلي خو پوه شي کنه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري، دا چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلی دي دا ته کانګ ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا که چېرته دا ستونې تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک وي بیا دغه شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي. ځینې کسان داسې لوړی سرچپه نیسي یعنې سر ښکته کوي او پښې پورته نیسي. دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کاروي که یو څوک مثال په توګه نس د اوبو نه ډکي هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم. ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کوي پښې اسمان خواته کوي او فکر کوي چې دا د خولې او د سږي نه اوبه به همدار قموزي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه ماته شوی وي له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې او چېرته یې بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دوازې نه چې به لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب ډېره مننه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ازادي رادیو خپل سلامونه او نیکې وړاندې کوم. زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. به هلمند کې سخت بیکاری ده، هیڅ کار نشته. خلک ټول ایران او پاکستان ته روان دي. د ایران او پاکستان لارې ما دي پر بندې سولې اوس به بخښه په تکلیف کې دي.
خو د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته ځانګړی سلام وایم. ګران یم د هلمند ولایت څخه مساکله ولسوالۍ څخه ما ول دغه زموږ د مساکلایانو غټه او لو ستونزه دغه ده چې دغه د مساکلا بندې موږ ته وتړل د مساکلا د رود بند چې زموږ مځکې او کښتونه راڅخه وړي دا رود. نو زموږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه او ارزو ده چې موږ ته دغه بند وتړل سي. دا د مساکلا سروې سوی ده نو عملي کار نه دی پیل شوی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ له سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدې مبینی مسیر کې سي 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري. زیات وګړي ژوند کوي په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي همدغه 500 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحې ته سیل سپیتال تر سردری کلی پورې په همدې مابینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کې. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري. همدلته به مکتب لکمي، همدلته به سړک لکمي، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي. هغه دیني خلوت پن همدا زموږ روغتیا هم زموږ د ماشومانو د همدغه شزو د همدغه مریضانو د تداوي مخه دی نسی او دی په همدې مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421.
ما هم لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته